د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په یوه بل خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلي. نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکوه هم طالبانو نیولی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د دې ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستې به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی پر دو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرح کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
د دې راپورونو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او کور کلی خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې پرېکړې لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټي د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لاوختې غندل شوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هېواد ته درې ځله سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارته ځینې کارکوونکي وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هېواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلو ورته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلو ورته په شا شوي دي. د راپورونو له مخې د بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کړی دی. دغه راز د هلمند ټولې ودانۍ د مرکز لښکرګاه هم طالبانو نیولې دي. تایید شوي راپورونه وایي چې شیبه مخکې د غور مرکز فیروزکوه هم د طالبانو لاسته لوېدلی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او د ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لاوختې غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي د دغې مسودې چې یوه کاپي یې د آژانس ترلاسه کړې پکې ویل شوي د دغه پرېکړه لیک مسوده د استونیا او ناروې لخوا وړاندې شوي او هغه د دې شورا د ټولو 15 غړو لخوا به تایید شي. د دغې مسودې له مخې په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر تیرونی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان دی یو سیاسي جوړجاړی غواړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هېواد ته درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویاندوی جان کیربي پرون پنجشنبه وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتېري به په دو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکوونکو د شمېر د کمولو پرېکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان اعلان کړه. لبلې خو د برېټانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیري واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو برېټانویانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیري به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د برېټانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستانه ژر وترلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون له خپلو اتباعو وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمېدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباعو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمینې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولسی اکار پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووځي. هغه وویل موږ پوهېږو چې دا کار زموږ د افغان ورونو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانیستی وي. د برېټانیا د پوځ لوی درستیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشه به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بدتره کیږي او که نه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی وویل دغو دوو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی. د افغانستان حکومت د قریشي د دغو څرګندونو په اړه انس نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په دولسمه محاکمه پیل کړي. په سن پیترزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوه بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مون ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسلې ته مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولایتونو د مرکزونو د نیولو د بهیر په ترڅ کې کندهار، هرات، هلمند او دغراز د بادغیس مرکز هم د طالبانو لاس ته لوېدلی او نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیولی. لومړی به د کندهار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور له خپل خبریاله واورو.
تېره ورځ مازدیګر مهال د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوالو طالبان د کندهار ښار مرکزی برخو ته داخل شول او د شپې تر ناوخته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ښار په مرکزی سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې ناوخته کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانۍ څخه 215 اتل کلی اردو ته ولاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانۍ، امنیه کمانډانۍ او د ښار مرکزی برخې وسلوالو طالبانو ونیولې. دغه راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیکتي مرکز و هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. ویل کېږي چې یوازې د ملي امنیت ودانۍ، هوایي ټکر او کلي اردو د حکومت په واک کې دي. تېر شپه په کندهار ښار کې د بار غونه هم اورېدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. دغه راز د جګړې له امله په یو مارکیټ کې هم ولګېدنه وسوه خو لا هم تر اوسه د مالی او ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي. خو خلک لا هم په شاکه نه لیدل کیږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب دغه راز د کندهار په گاون کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی دی. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره و، خو تیره شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وکړو ته انتقال شوي او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. هلته هم د وروستي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبي نورو په تیره بیا اروزګان کې هم په دې وروستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړې سختې شوې وي، څه مو اورېدلې دي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیره ورځ د اروزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې او جګړه د ولایت مقام 300 متر ته رسېدلې وه، خو د تېرې شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
ومردل چې د کندهار او هلمند مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې کله طالبان لښکرګاه ته ننوتل د لښکرګاه مرکزي زندان مات کړ. او د هغه په وینا په زندان کې ټول سیاسي او جنایي بندیان آزاد کړل. د هغه په وینا د لښکرګاه په مرکزي زندان کې تر 1000 زیات سیاسي او جنایي بندیان ول. طالبانو د افغانستان پر ښارونو د حملو په ترڅ کې او د ښارونو د نیولو په ترڅ کې د غراز په ډیرو ښارونو کې زندانونه مات کړي او په سلګونو بندیان هم ترې خوشی شوي دي. د غراز لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، پر کندهار او هلمند سربیره د هرات او بادغیس مرکزونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نور بله د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان در آمده و تنها قل اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست در اینجا. و همچنان خبرها در کلانو مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری کلانو مرکز این ولایت به دست طالبا سقوط کرده. یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساختمان ولایت، خمندانی، امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر کلنو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در کلنو به سر میبرند.
و مورد چه ده هرات مرکز هم ده طالبان لاست ولوید. امنیتی و نور چارواکی ده هرات 205 زفر قلور ده پشش شوی. ده غراز ده بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کرده. په دې ښار کې هم امنیتي چارواکي لري لواته تللې دي. د غرض نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو لاس ته لوېدلې. ازادي راډیو اوري په دې اړه به نوي معلومات مو چې ترلاسه کړل تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ده د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ارکې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ده ځای ناستی د افغانستان خلک ټاکي او د ده په وینا دا حق به بل هیچا ته ورنه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم سي،
او سوله برازی زما پختنه او دی میلیونونو افغانانو پختنه داده زما زای ناسته به چوکوی او پچه جاول به تاکل کیگی.
شاغلی غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي و چې د انتخاباتو له لارې واک لیږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کیدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي و چې حاضر دی تر ټاکلي نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سږکال په می کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستاني سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وزي اوریدلی شي. لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره دا چې وسلوال طالبان د ښارونو مرکزونه نیسي. افغان ولسمشر بیا په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کړی چې دی به واک پرې نږدي او دی نه پوهیږي چې که له ده نه غوښتل کیږي چې باید واک پرېږدي چا ته یې باید وسپاري. د هغه په وینا دا پرېکړه باید افغانان وکړي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي او حقوقي چارو پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلام علیکم.
دغه وضعیت چې اوس طالبان په چټکۍ او ډیر په بیړه ښارونه یو په بل پسې نیسي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی بیا هم په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کوي چې دی به واک پرې نږدي، باید د ده په وینا افغانان په دې اړه پرېکړه وکړي. دا په څه مانا؟
اصولا زه فکر کوم چې طالبان خپلو دغو پراختیاو سره غواړي چې د مذاکراتو په منځ کې په نهایي کې خپل غښتلتیا وښیي او دنیا ته ثابت کړي چې دوی په اکثریت جغرافیه د افغانستان باندې نفوذ لري. او د ښاغلي غني اظهارات هم دا دي چې نه غواړي چې قدرت پرېږدي، او دا د معنا لري چې دواړه خواوې په خپلو مواضعو کې د جګړه دوام کوي. متاسفه ده.
بله استانزه صاحب، دغه خبره چې اشرف غنی کوي چې باید افغانان پریکړه وکړي، افغانان که پریکړه کوي خو یوازې دلته خبره د انتخاباتو ده، یعنی د هدف بیا هم دا دی چې په دغه شرایطو کې چې طالبان ډیر برلاسي دي او هیڅ کله د انتخاباتو خبره نه ده منلې او ویلي چې د انتخاباتو نتیجه موږ ولیدله چې هغه څه وه، آیا انتخابات شونې دي؟ آیا دا یو منطقي هغه ده؟
زه فکر کوم په اوسني وضعیت کې د افغانستان اساسي قانون حتی نه سي پلي کېدلی، نور مواد متاسفانه سره سي دا چې انتخابات شي. موږ حتی په عادي حالاتو کې تجربه لرونکي انتخابات هم نه دي کړی سره چې اوس په دې یو بد شرایط قرار لرو موږ د انتخابات مسله کاملا منتفی ده نو زه فکر کوم چې بین الافغاني اصولو اسلامي اصولو او همدارنګه هغه نړیوال حقوقي موازین چې د نړیوالو په سطح وجود لري او همدارنګه موږ ځینې عنعنات لرو هغه لکه د لویې جرګې مسائل دته باید مخه شي او دا مسله د لارې نه حل شي انتخابات مسله زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتګ د موجوده حکومت په عوض ډېر عملي نه بریښي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړې لیک یو مسوده برابر کړې ویلې چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته ده په رسمیت نه پیژني تر دې مخکې هم په دې ورستیو کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او نور ویلې چې که طالبان هڅه کوي چې د زور لاره ټول افغانستان ونیسي وخت ورسیږي نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي یعنی ممکن داسې لکه د شمالي کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي یعنی فکر کوي چې دغه ډول ګواښونه یا دغه خبرداري طالبان باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به دې ته حاضر کړي یا اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پر راتلونکي نظام
زه فکر کوم چې طالبان یو تجربه له دغه وضعیت د خپل حکومت په هغه زمان کې چې امارت اسلامي په افغانستان کې حاکم و درلودې د مانا چې دنیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودې هغه یې په رسمیت نه پېژنده او ډېرې ستونزې ورته مخامخ شوې له هغه نه په تجربې سره دا واقعیت خبره ده چې په طالبانو کې وبښي په افغانستان کې یوازې یوه ډله هیڅ وجه حکومت نشي کولای اوسنی شرایط هغه شرایط نه دي ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یو معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کیدای نه شي نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي طالبان هم تر اوسه پورې نو وایي چې موږ یو ځانګړی یوازې قدرت انحصاري قدرت ځان ته غواړو اما په هر صورت که داسې یوه روحیه وجود ولري یا داسې اقدامات وجود ولري بنګلي مناسبات کې طالبان له ستونزو سره مواجه کېږي
د سیمې د هیوادونو مشکل به څه وي که چیرې طالبان دغسې د زور له لارې واک ته رسیږي که نړیوال په تېره بیا امریکا متحده ایالات دا د طالبانو هغه احتمالي رژیم که چیرې د زور له لارې واک ته رسیږي منځوي کړي فکر نه کوئ چې د سیمې د هیوادونو په تېره بیا پاکستان او ایران لپاره به هم ستونزه وي چې آیا هغه رژیم وپیژني په رسمیت او که نه پیژني او که پیژني څومره او که نه پیژني هم
ایله چې ایران او پاکستان هم بیا نشي کولی د دنیا له نورو هیوادونه بیل سیاست وچلوي مثلا دا اوس د ایران ستراتیژیک دوست په سیمه کې روسیه ده روسیه هم نه غواړي مراتبې ویلي چې اسلامي عمارت نه غواړي له بلې خوا نه مثلا پاکستان له چین سره ایران نه غواړي چې داسې یو حکومت د دوی په ګاونډ کې رامنځته شي په نام دا به یو لویه ستونزه د افغانستان د راتلونکي بهرني سیاست په اړه
کور ودان د افغانستان د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو په افغانستان کې د جګړې له سختې دوه سره د قطر پلازمینه دوحه هم په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربنه وه د افغانستان حکومت طالبانو ته ویل کېږي چې وړاندیز کړی جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم هغه راپورونه رد کړ چې ګوند افغانستان له هند څخه پوځي مرسته غوښتې ده اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لارې واک ته د طالبانو د رسېدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی او د نړۍ مسؤول هیوادونه له دې مسؤلیت څخه اوږې نشي سپکولی د ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې له غونډو او ناستو څه ترلاسه شول
افغانستان هیئت چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بین المللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکه چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر صاحب، په وروستیو کې طالبانو ګاونډیو هیوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړه، په دوحه کې هم دي. دمګړې داسې ښکاري چې په روانو خبرو کې هغه څه چې موږ له دوحې نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ که پار لوري باندې شي، دا کېدلی شي چې لوری بدل کړي. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمه ییز اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسی دی او کنه طالبان په دغه وروستیو سفرونو برلاسی دی او کېدای شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
دوی هر ځای ته چې تللی دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړي دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
ښاغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دي؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوالې منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه ده، یا ماده په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبې کې، هغه 15مه 14مه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کړي چې جنگ د حل لاره نه ده، او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی په ګټه نه دي.
د امریکایي چارواکو عکس العمل په وروستیو کې دغه پرله پسې چې ولایتونه سقوط کوي، داسې دی چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د سخکاري چې د دوی لپاره د افغانستان دغه نظامی ماموریت برخه نورا پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري، او دوی باید خپله د خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریزم د ښاغلي بایډن خبرې هم دي. دغه دریز تاسو څه ډول ارزوئ؟
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواو سره ملاتړ لري، او دا ملاتړ هم مالی دی، تجهیزاتي دی، او هم په نورو ډګرو کې دی. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعا د زموږ مسؤلیت دی چې باید وکړو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دښمن دی. همدغه دلیل وي چې دوی راغلل افغانستان ته، او اوس همغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرو وړاندې به دغه راز واوري چې د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو بادغیس و بخی مرکز قلعه نو خارونه هم ده طالبان لاسته ولویدل. ده غراز نتایج چوی راپور نوی چی ده غور مرکز فیروزکو هم طالبان نیوالی تر اوز پوری خپل واکو سرچنو ده خبر نده تایید کرده. ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا ده او پریکړه لیک په مسوده که پر خارونه او خارگوٹی ده طالبان حمله چی په نتیجه که زیاد و ملکی تلفات تمر جوب لاوخت غندل شوی او ده سرغړونو په خاطر ده بندیزونو ده گواخ تر سنگ ویل شوی چی هغه به د افغانستان سول او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د خبري او شپیر ډیپلوماټانو کړي او ویلي چې دغه مسوده یو کاپی انټر لاسه کړي ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالاتونه د هیواد درې زره سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په دو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه خپل ادبا او غوښتل چې افغانستان ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په وی پانه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستان وباسي. د ترکیه دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیه اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ترکیه په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې په کابل هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. د بریتانیا د پوز لوی د رسیس خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خطرناک امنیتي تشاب به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یې ور بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاست لري. او روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ د رئیس د خیانت په تور ونیو. پر هغه تور پورې شوی چې یو بهرني ته د دغو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. که غواړی د دې خبرونو تفصیل ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غراز د کور کلی. خو تر دې مخکې یو بل موضوع، د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربېره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي، په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دی چې طالبانو ته په واک کې د ونډې ورکولو اندازې ته اشاره وکړي، وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شاغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پرس خبري آژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینې ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واک کې شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وایند فریدون خوزون چې اوس په قطر کې دی له آزادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرحه د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است پرداخته شده کې فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپورونه وایي چې حکومت طالبانو ته د 50 سلنې واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیوو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوس ځان په قوي دریځ کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس خو ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونه موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونځ ته ځانګړی شوی ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزه راولاړول شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی زمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ له ځان سره ونه لري د اروایي پلوه له کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي؟
خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې خزه په غږ پیلېږي.
من سره په مخالفت سره مخ شوی یم. هغه ډیر شدید مخالفت و، نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تور ته وای خو اندای به وای چې انده ستا ورونه دي. نو زه ولاړم د خسر کور ته می او لیور مې راوستل. مې ته راست نو از ما لیور دای و بخښه و ژوندې نه ده. هغه راغله خپل ورور ته وای نو دا مشکل هم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي وه. هغه وایي د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړیتوب یې حل کړو. عفیفه تا ورته